السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونو کې چې افغان او ایراني مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه نور مطالب وروسته معرفي کېږي اوس له قسیم سولمل نه خبرونه اورئ
سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته افغانستان او ایران د یوه ګډ امنیتي میکانیزم پر جوړولو کار پیلوي نامعلومو وسلوالو په پکتیا کې د ماین پاکۍ د موسسې 19 کارکوونکي وتښتول او ټاکل سوی ده چین په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت ځینې اقتصادي پروژې پرانیزي د هم پوره خبرونه افغانستان او ایران د امنیتي همکاروي پر یو خاص میکانیزم کار کوي دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال سره تر لیدو وروسته وکړې
ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی
دی وایي موږ نتیجه ته ورسېدلو چې زموږ له لورې د ملي امنیت سلاکار هاني فتمر او د ایران له لورې شاغلی رحماني د امنیتي همکاري پر یوه ځانګړي میکانیزم ژر تر ژره عملي کار پیل کړي څو له یوې خوا خطرونه او بل لور ته د سیمه ییزو همکاریو فرصتونو باندې غور وسي د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویل چې تهران چمتو دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي د بل خبر له مخې افغانستان او ایران په خپلو کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دا تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل افغان ولسمشر پرون د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړی د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي سیمه ییز چارواکي وایي چې د سټرلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې موسسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزیو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سول د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح ازادي راډیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او ډاډ له ډېر مودې راهیسې په سیمه کې کار او فعالیت کوه د ښاغلي صحیح په وینا د تښتول سوو ماین پاکانو د موندنې لپاره هڅې پیل سوي دي چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیه د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي ووژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان سوه دوه وسلوالو چې د سیمه ییزو پولیسو یونیفورم یې اغوستی و پرون ماښام د لشکرګاه ښار پر لومړۍ ناحیه حمله وکړه او نشته تر ډیره وخته دوام وکړ د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل نن سهار ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتیار کونکی پا اول مرحله که در رسی و ازمون پیره در بانی دزه کرده مون پیدی خطر بانی در عملیاتو که دیر دقت و که وقتی مونی و
ملاخیل وای نشریت ځکه ټوله شپه دوام وکړ څو د پولیس او ملکیانو د تلفاتو مخنیوی وسي اخو د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون سرچینې وای دوی ته یو لس ټپیان وروړل سوي چې پکې د امن نظم د ومې لوا قومندان غلام سخی غفوري هم شامل دی سرچینې وای د درو پولیسو مړی هم دوی ته وروړل سوي دي خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي پیکینګ به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چار وزیران به اروپا ته لافریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې بیړنۍ غونډه کوي چې د لیبیا په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د احتمالي مړینې په اړه راپور ورکړل سو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي دی چې د مدیترانې په سمندرګي کې 50 کسان وروسته له هغې وژغورل سول چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې وسوه سپرلی یې درلودې او اروپا ته روانه وه د شنبې په شپه ډوبه سوه د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلو د شپې تر ناوخته پورې د ایټالیا له لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د لسګونو کسانو مړې په اوبو کې وموندل د مالټا صدر اعظم جوزف موسکا ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له دې پیښې د پاتې ژوندي پاتې کسانو د موندنې لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکوي او د څو کسانو مړی له اوبو څخه راایستلې دي. که څرګنده سي چې د دې پېښې د قربانیانو شمېره سلګونو کسانو ته رسېږي، نو دا پېښه به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو تر ټولو خونړۍ پېښه وي، او په روان کال کې د دې کډوالو د تلفاتو شمېر به 1500 کسانو ته ورسېږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. اولاند یو فرانسوي تلویزیوني چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یوه لاره وموندل سي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تېر کال د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت پر روسیې د مسترال کښتیو د پلورلو قرارداد وځنډاوه. روسیه ویل دی چې که دا کښتۍ د مسکو او پاریس ترمنځ د شوي توافق له مخې روسیې ته ورنکړل سي، نو فرانسې ته سپارل سوي پیسې به بیرته وغواړي. د دې کښتۍ په سپارلو کې له ځنډ وروسته د پاریس او مسکو په اړیکو کې سوړوالی رامنځته سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېر اونۍ وویل چې روسیې ته د دې کښتۍ په سپارلو کې د فرانسې انکار سخت خواشینی کړی، خو ده دا یادونه وکړه چې د دې کښتۍ د نه سپارلو له کبله د روسیې په دفاعي ځواک کې کومه نیمګړتیا نه ده رامنځته سوې. او د ناروی وای د دغه وخت د هغه روسی جک پوړي مقام د سفر پاړی له مسکو څخه د توضیحات غوښتنه کړې چې د هیواد د تلو اجازه نه درلوده. د راپور له مخې د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راګویزین په دې وروستۍ کې د ناروی یوه ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنۍ چارو وزارت بیان فرود اندرسن پرون وویل چې له سوالبارد ټاپو څخه د راګویزین لیدنه د خواشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راګویزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل سو د روسیې د یوه قطبي مرکز جوړول وه. د ناروی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولی و او ورته ویلی وه هغه روسي چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروی په تحریمونو کې شامل دي سوالبارد ټاپو ته د تګ اجازه نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شدن نمید. ما قبرستان از این حرکات خود بودیم.
د کجکی د دریم توربین د لګولو چاري په داسل کې پیل سوی چې ځای خلک وي وسلوول زیات وخت لارې باندې کړی وي.
مو درې زر کار په ولایت کې لرو اما اصلي نو ول مو خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لار.
په ننګرهار کې د ورستي پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره مالی مرسته وسوه.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل ټول شهیدانو ته مور وړي هغه وارثین دلته موږ سره هغه تمرسته ورسېدل.
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړي باچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک به مو ته ډیر وخی چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف پاکستان ته ځي. اچار مو هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
ما وی ژر می کار را خلاص کا دوی 2 روپۍ براکي. ما وی وای چې 2 درکم
دوی زکو ډالر غواړم.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خبرونه کې ووري. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یوه دوه ورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسېد او له خپل ایراني سیال او نورو چارواکو سره وکتل. دوی په یوه کنفرانس کې هم خبرې کړې چې جزئیات یې له احمد تکل نه اوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپله کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ ل خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر کتنې ورسته په یو غډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیفتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جاد ما بهمانی سب به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگر مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشارې پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله، خو ویل چې افغانستان به له دې چلنجونو څخه بریالی وزي.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید، اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همداراز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همداراز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د همکاریو خبره یاده کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بله برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
ومردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې ناامني او د تورت نور ستونزې حل سوي نه دي. د کجکي د برېښنا فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوي، خو کجکي ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکي دولتي مامران وایي د ناامنیو له کبله په میاشتو لشکرګاه ته نسي تللی. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې رپورټ رالېږلی.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي وسلوالو هلته د غځېدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والي او یو شمېر دولتي مسؤلین د الوتکې له لارې کجکي ته ولاړل او د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والي محمد نعیم ازادي رډیو ته وویل د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل شوی دی. والي چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي ته وویل دغه توربین چې تړل کېږي 40 میګاواټه برېښنا تولیدوي او د تړلو چارې به یې تر 2016 کال پورې بشپړې شي.
تخنیکی دوی پرسنل و هم اداری پرسنل موجود و ان شاء الله امیدوارم چې په
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برېښنا اندازه د 2.5 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته لوړ شي. د کجکي ولسوالۍ چارواکي که څه هم د کجکي په یوه برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روانې دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غځېدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکي د ټولنیز شورا سرپرست رئیس نیک محمد وایي سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لاره کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو لشکرګاه ته نسي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ 3000 کار په ولایت کې لرو، اما تلی نسو. ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ شو؟ موږ به یا بدلې ناشو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې وروکو خو موږ ټوله پېژنو چې ته پلانکې د پلانکې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر
د کجکي په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول ککې ده د کجکي ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي ملا فیض الله وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي هغه ازادي راډیو ته وویل د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دی او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پورې کړی
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به داعش هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي خو هغه سیمه د دښمن ده نو تقریبا دغه 200 داسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته بعضې وایي چې یا نهشته خو هغه داسې مختلف راپورونه دي موږ ته معلومات نه کېږي
کجکي ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 70 کیلومتره لري د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر درلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 15 واره ډېر پرې سوی دی چې د همګړۍ د موجوده 2.5 میګاواټه برښنا د رسولو توال هم نه لري باید ووایم چې د کجکي د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیونه ډالر ورکول سوي وه دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي دوی به خپلې ورکول سوي پیسې بیرته واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د انتخاباتو پر مهال د محمد اشرف غنی یو ملاتړي بچا خان زدران پر اوسنی حکومت سخت انتقادونه کړي دي جزئیات د داود تپان په راپور کې
د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ د پکتیا قومي مشر او په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی دا حکومت قانوني حکومت نه دی که څوک وي موته دې روښایي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دې چا غیر قانوني وي
نوموړي دا وویل چې مرکزی حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم په دې غونډه کې له مرکزی حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکی څوکیو کې برخه غواړي
هم کله چې دولت وشل کېږي د احزابو سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لویه پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپله ونډه غواړو موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته که وزیران والیان وي صدران وي نور ډیپلوماتیک پوسټونه وي باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي
د قادری په خبره که چېرته په ټولو څوکیو کې د لویه پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزی حکومت ته د سر درد جوړ کړي په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزی حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران پلویانو د انتخاباتو پر مهال د اوسني افغان ولسمشر اشرف غنی په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه
په کابل کې ورسپانو تر ډیره ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او د یو ډیر شو مسافرو د برمته کېدو پر مسله تفسیری خبرې کړې دي اسدالله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تفسیری تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تښتونو پیښو ته ځانګړي کړې دي ملي ارمان ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا په سر مقاله کې راغلی چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري سر مقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته خپل سفر خا ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خواته ځي همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوی ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي کچېرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاته وي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مین پاکان د زرمت ولسوالۍ شاهیکوټ سیمې ته بوولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مین پاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوختو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه صفو هر ورځ د ماشام تر او به جو روس تاوریدلې سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور شي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي شیزنه قربانیان تر ډیره د ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیه د منځګړی توپ او دودیزو جرګو د لارې حل سي نه د عدلي او قضیه ادارو لخوا. دغه راپور د یونامه او د بشري حقونو لپاره دغه سازمان د عالی کمشنری لخوا برابر شوی. قسیم سولمل او نور تفصیل.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپل ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبې په ورځ خپور سو ښیي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمنوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د 110 قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره سوې زیاتره د سیمه ییزو جرګو له لارې حل سوي دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
da yoslo las khazu aw mermano da tafrikhwali qazi khi che 15% da mawarid da mazgritub la lari hal siwi aw 15% ye da jinayi mahakimo la lari taqib siwi che da di qazyo da amilino da mahakime aw jirimi lamil siwi.
دغه راپور د 2014 کال اگست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې لښځ سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګر ملتونو په دغه راپور کې همدارز راغلی چې ښځې له دې عمله منځګړتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپیریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور له مخې د ښځو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګري ملتونه دغه ورځ وایي د تاوتریخوالي په 116 مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شوې چې په 16 مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. 11 مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل سوې او 14 مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همدارز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو او په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
As demands for justice through mediation.
لا کومه ځای چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي موږ افغان حکومت هڅه وسو له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عامو خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
پا په همدې حال کې د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بېلابېلو ادارو له هڅو سره سره لا هم افغان ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخې دي. عبدالعلي محمدي پرون دغه خبره د ښځو لپاره د یوه علمي او څېړنیز کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغې چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګه ونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یک شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو څېړنیز او علمي کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. خغلی محمدی وویل د ښځو په وړاندې د ټولنې د ناوړه ذهنیت د لمنځه وړلو لپاره باید هڅې جدي شي تر څو نارینه د ښځې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او ښځې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیاین اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راضی چې لومړی د ښځې د هویت مسله حل کړو او افغان ښځې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بېلابېلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندې نوم هغه نجلۍ وه چې په عام محضر کې د یو شمېر قهرېدلو کسانو له خوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاس راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرست مژګان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور وو، ځکه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې چې د ښځو غږ پورته کېږي دا هغه غږ دی چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د لمنځه وړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کړو لږ شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي مینځم، مزدوري کوم، څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
له جمهوری ریاست څخه ننګرهار ته تللي هیات د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له وارثانو سره مالی مرسته وکړه. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د جمهوری ریاست لخوا را لیږل شوي پلاوی چې مشري د ولسمشر اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال کوله د یکشمې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د جلال آباد د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو له وارثینو سره نغدي مرسته وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ د ځینو زخمیانو کورنۍ چې نوي راغلي هغوی ته به هم ټاکل شوې مرسته د ولایتي ادارې له لورې ورکړل شي.
د شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ مرسته مکمل، ټول شهیدانو ته مور او وړي هغه وارثین دلته موږ سره وو، هغه یې تمرسته ورکړه. سید نور مطابق شي هر زخمی ته 5000 افغانۍ شاوخوا نغه مرسته د حکومت د خوانه ده د بور تقسیم شي. نن دغه مرسته د پټولو څوک په فاتحه لري او څوکم د تدفین مراسم دي، مګر مکمل په شفافه توګه مونږ ټول هغه د حکومت مرسته چې دی پری دوی په ولایت کې دوی براشي او د ولایت څخه به تبند کم هي چل تکل شوی د خپل مرسته ترلاسه کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ یو سپینګری چې د خبرو کولو توان نه درلود په نیمکې ژبه له کابل راغلی پلاوی ته وویل چې حکومت دې د مرستو پر ځای د هغه د دوو زامنو قاتلین ونیسي.
نوم سید عمر ځکه لري شي دوه زامن به شي شي موږ قاتلین دې ونیسي عدالت ته کش کی دا د ځوانان چې دوی مری مری د افغانستان خلک به شي تلل دا مرسته موږ نه پکارېږي.
د یو شمېر نورو کورنیو وارثینو په خپلو خبرو کې بیا وویل چې د دې پیښې له امله ډېری ماشومان یتیمان او ښځې کونډې شوي. دوی وویل چې مرکزي حکومت دی د دې بې سرپرستو یتیمانو بنیادي مرسته وکړي.
کوس کونړ د خیبر ولسوالۍ رحیمګل مینامه ده. زموږ څلور کسان شهیدان دي، درې زخمیان دي او دوه رونه اوس دا یو هفته کېږي چې واده کړي وو. دا دولت چې دونه موږ سره مرسته وکړه، دا یو میاشت دوه میاشت دا دونه هغه نه کوي. تاپسي ورته جوړ کړي، دولت به ورته معاش وکړي، وارثین به دې باندې خپل چاره روانه کړي.
نوم مې نصرالله دی، د کوټ ولسوالۍ یم. ورور مې شهید شوی دی او بس دغلته چې شه چې نغدې مرسته کېده موږ ته یې راکړه. دې دپاره خو ډېرې مرستې په کار دي باید چې دا خو یتیمان دي، د اوس نه نیولې تر د ډېر وخته پورې اوس واړه واړه زمینې دي. نو حکومت نه موږ دا غوښتنه چې د دې پالنه ډېره ښه وکړي او آینده دپاره د امنیت مخه موږ دپاره جوړه کړي او دغه شیانو مخه موږ ته ونیسي.
د ویلو دا په ورته وخت کې د دې پیښې د غندنې په موخه د ننګرهار په سلګونو خلکو د یو مدني حرکت له لارې دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې نور دې په افغانستان کې ورورژنه بس کړي.
د اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه خو اوس له قسیم سولمل نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
افغانستان او ایران د امنیتي همکاریو پر یو خاص میکانیزم کار کوي. دا څرګندونې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په تهران کې خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړې. په د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي. چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه پر لومړۍ ناحیې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې دوه حمله کوونکي وژل سول او درې پولیس ساتي ټپیان دي. ټاکل سوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ولاړ سي. پیکینګ به په پاکستان کې د 43 میلیارد ډالر په ارزښت یو اساسي او د انرژي د تولید څو پروژې پرانیزي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر فدریکا موګیرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ څخه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسې کې د جوړو سوو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته د حل یوه لاره وموندل سي. او ناروې وایي دغه هیواد ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د دې هیواد د یوه ټاپو ته پرته له اجازې ورغلی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نوموړی به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو وغږیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې.
ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ به نن د یو پلاوي په ملتیا د پاکستان په یو دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نور شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شپین نورو سیاستوالو او همدارز له جګپوړو پوځي مقاماتو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابعه کړې، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یک شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وایي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوبي بدلونکې یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکې پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې د ټولو هیوادونو اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه چې چین به په راتلونکي کې په پاکستان کې د تاورته نوره پانګونه هم وکړي چې له امله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین ولسمشر مشر په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسله والو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مهمه دوره ده، هغې کې به نه صرف چې دی یو چې دی پروجیکټ سین کېږي، افغانستان باندې به هم خبرې کېږي چې څنګه چې دی مونږ سلحه راوستلی شو په علاقې کې، څنګه روغه جوړه او ترقي تجارت کېدی شي، او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سلحې روغې جوړې خبرې، او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کېږي. مونږ خبر یو چې مخکې هم د افغانستان حکومت خلاف چې کوم خلک لګیا دي، طالبان هغه چین ته تلي، چین ورته وري چې خبرې وترې وکړي، خپل حکومت سره کښېني، پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني، خبرې اترې دي وکړي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان دا سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن عزیزی له لغمانه په خپل پیغام کې لیکلي، ایران ته به د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان په ګټه وي. سمیع الله ناصری د اردوګان او عبدالغنی منیب بیا د کندهار والی د تبدیلی غوښتنه کړې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. ورته ستونزه د قدرت الله داوري په نامه اوریدونکي هم کړې ده. حکمت الله حماس لیکلي، افغان دولت باید په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي او د فعالیت مخه ونیسي.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره د کرکټ په وروستي پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبې په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کنفرانس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساحل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 29 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوبو مهم خبرونو مو اوریدل را بشو ده پروگرام اصلی مطالب اوتا. افغانستان ده بدنی روزنی ده ریاست یوشمیر فدراسونو نشکایت کوی چه ده بودجه ده کمخت لعمله زینی لوبغاړي په بهرنی سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسون رئیس د نورو ټولو فدراسونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودجې د کمښت له امله دوی نه دي توانیدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې وروستۍ مقررې او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزې دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړې او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډېره کمه اندازه پیسې دي. د ښاغلي نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وایي په څو کلونو کې موږ 5 شپږ بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمې او کمې وې. بودیجه کمه ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمرزی شرکت کنن.
د ښاغلي سیار په خبره د هغو پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $600 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نګډون خبرې کوي چې تمه ده 2 میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمېر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به حیث سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وایي د ولسمشر د حکم له مخې د بدني روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالعالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. ښاغلی فایمان وایي د بدني روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالي ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزورې کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لرې به نه وي چې د روهلا نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې.
یو ښه چانس وو هغه د لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په پټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یوځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبو کوله. د هغوی د تجربو نه کار واخیسته او ورسره څنګ کې ورته ویلی شم چې دغه شانتې لوبې ګټورې ثابتېدلی شي. د کرکټ مینهوال لپاره کرکټ مینهوال هم د لوبو نه خوند اخلي او تفریح په شان ورته کېږي. نو په دې برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ لوبې سره مرسته کړې وه. دا یو ښه ګام و. په دغه سیالیو کې د ان اف سی ټایګر لوبډلې اتلولي ترلاسه کړه.
آیا ورته نورې لوبې هم شته په افغانستان کې داخلي ټورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې؟
داخلي ټورنمنټونه مونږ په پام کې نیولي دي او بیلابیل ټورنمنټونه مو ترسره شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ټولو ستر ټورنمنټ چې ده یا مشهور ټورنمنټ هغه د شپږیزو ټورنمنټ ده، هغه دا د ډېر ښه ډیزاین شوی دی او انشاءالله په ډېر ښه کیفیت سره به ترسره کېږي. او ورسره څنګ کې یو شمېر نور ټورنمنټونه هم په نظر کې شته دي، لکه د چنس کپ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کېږي. په راتلونکو دوو ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همداشرط نور ټورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وایي، لوبغاړي چیرته دي او بالاخره آیا دوی تمرینونه کوي نه یې کوي څنګه؟
ملي دی لوگ باڑی اس محل ٹول لے رہے کابل کی دی پل تمنات جاری ساتھی پل تمنات کری اور وہ شکول ہے پراروار وقت کی کم بارنی لوگ بارنی لوگ لری
د ورستی پختنی په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبې کوي؟ آیا خوشبینه یاستئ چې دوی به لوبې وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله وبخښي، د ناورېدونکو لوبډله د هېواد ته بهر راستوي چې په آسیا جام سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هېواد پاکستان کې ترسره کېږي، په لاهور ښار کې، چې دې کې شپږ هېوادونه د افغانستان په ګډون لوبېږي.
دا و د لوبل میدان اوسنی سپورتي پروګرام. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
واګو اوریدونکو سلام، له نوې حکومت سره د ډالرو برکت هم والوت او د پروژو د هغو برکت د پوهنتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلفو رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو، وریرونو، خورایانو او نورو خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بېسوادانو غوندې بېکاره بېکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یې یو او سرونه یې دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو، تر څو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس صاحب څه چورت وهي؟
هلکه ورخطا، دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب، ورکشاپ نه جوړوي؟ د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دې وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب، ته هم راسره کومک شه.
ښه، په دې هکله فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب، په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرېنیولی.
صاحب، که یې د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه، د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو، چې پروفیسری مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب، راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کېناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیوه دی هلکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب، چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پرې ور واوړي، او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر را ونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سوالکه، دا خو پوره بې ادبي ور زده کوو.
صاحب، په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ور زده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه راټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زده نه وه، نو استاد به دا فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوی درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې امله او زیاتره استادان د نوی درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي او یا هم هلکانو ته کارخانګي ورکوي. سی
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ورزده کولو جوړ کړو؟
هو صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بې ادبي دومره زور شوی چې آدابو ته د چا پام هم نه کېږي.
رښتیا وایې صاحب.
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه؟
هو صاحب، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلی او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه. د لرې ځایي استادان اسې هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
هو صاحب، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کېږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کېږدو نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې مونږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب، بېګا ته د بړستنې لاندې چورپې وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. د ادبو ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به ګاونډیانو یو یو شی له ګاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی ګاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له ګاونډیانو نه بهیې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو. وښځې، ته ورشه هغه تبر راواخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم.
تبر؟
هو، ولې حیرانه شوې؟
تبر خو ګاونډي وړی دی، چرا یې وړ؟ بیا یې مات کړه.
نو ورشه هغه بیل راواخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یوې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کره اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړشه چې شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورته کوایې چې بیل نشته نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه شي کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهې؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانه مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه، ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړانګه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه د ایښی دی. خو
څه؟
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دوستي راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو ریموټ تیر راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خورا چوم.
زه اوس ور ما اخله را به وړم ترې. اوهو، سترګې مې روښانه. څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم، ستړې مشې هر کله راشې.
خیر اوسې خورې بوره مسې،
ترورې ستړې مسې.
ښه دسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی. په هغې ډي وي ډي او د ټلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم د پتاسې پلار کوم فلم ګوري.
غوټۍ لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي او ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر سی خورې، چای نه چکم.
مورې، هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل؟
مورې، یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یې مړه. خورې، چې خفه نه شي، په غلطۍ کې تې نسوځېدلې ده.
وی، اوس مې خاوند ته څه ځواب وایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی، دا څومره نادیده خلک یې. د خلکو موټر ورته ټکر کې دوغمره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه سوه، نادیده موږ سو.
مور جانې، دغه ته را مې وړه. هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
و ریموت
آقا خو می دشپی ورور په فلم په غوسه شو او ریموت په دیوال وویست ټوټه ټوټه کړ
ځا خوره کبیا دومرم وایل نوې ریموت په درته واخله دغه مرام خدای نه یې خور کړی
اوس دا برک شیرم واوري
زه چې ورغلم قاضي ته دویل وایا څه دی کار دی ما وی عرض مې پوچا کړی دوی ډیر ښه کار دی کړی ما وی ژر مې کار را خلاص کا دوی څو روپۍ به راکړي ما وی وایا چې څو درکم دوی زه خو ډالر غواړم ما وی زه غریب سړی یم دوی خوار سړی عرض نه کا ما وی حق حقدار ته ورکا دوی لږې شله مخي بیا پولیس لار کې راګیر کړم ویلی ول ترس ترس ګوري ما وی اس لکستومان یم دوی خلا دې اتمن کړي ما وی خدای امید ترې ساتي دوی پورته کلا سونه ما وی دغه سلګون واخله دوی خدای کبه دې پریدم ما وی ګوره بی ګنا یم دوی رنگ دې قاتل دې ترې نو تختیدم خلکو اخر وختم سرویس کې بیروبار و او ګرمي و سر تر خو پورې خولې شو لاس مې پورته وټینګ کړي کې صبر مې غوا کې ووي لږ دره خوښه سړی ما ویل وبخه ځای نشته دوی زنو ځان دې کلک کا ما ویل مټې را کوه مې دوی زنې ما بل دی چې را کو شو مله بس نه مې جیب نه پیسې وي ډوره تللې و په مخه اخر لاړه لمه کورته پلار مې سخت راته غوسه و ما ویل ولې پلاره څه دي ده ویل تش لاسونه راغلي ما ویل اوس هم شکر باسه ده ویل نور چې باس ونه کې ما ویل ښه پلاره په سترګو ده ویل زنو کلبه باس
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 4.
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ دی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ دی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
نصران سلمی تاثر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مخوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
ازادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.